نو وخت مو بخیر په افغانستان کې د ماسفخین ادو بجوشي تاسې ازادي رادیو ته غواګیست په تور هم کې تیر شپه د طالبان سره د ځوکونو پاکستانی لورو ترمنځ جګړه کې د زی تبادله شوې چې دوړ لوریو پړه یو پربل اچوي په ننګرهار کې د طالبان حکومت تیوي سرچینې نن د شنبه د کاپ دیار لسمه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې جګړه ول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیساری مخې ته ډزې وکړي چې د ډزو په پایله کې درې کسان برسلن ټپین شو دي په لورته د پاکستان د ملشي ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک د ریسرتيري او یو عام کس ټپي شو دي دا چارواکي تور پر کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې تر هم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی د لندې کوتل روغتون ډاکټر نوای چې د ډزو د تبادله په وخت کې له تورخم دی وزي ډریبر حیات شیر مړی ورور شو دی ځای خلکو مشال رادیو ته ویل دي چې د ډزو له کبله پولی ته څیرمه پروت پاچامینې کلینه خلک د ویر له کبله کړه بار کړی او لندې کوتل ته تللی دي د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صدق یونسف خبردار ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو نامنې خزي او ماشومان ګواخي په یو نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د مارچ په 12 مخ پوه شو یونسف ویل چې 14.3 میلیونه خلک چې د هیواد د نفوس له دریمې برخې څخه ډیر دي په 2015 کال کې تر مارچ پورې د خوړو له سخت کمښت سره مخ شي یونسف دا هم یادونه کړې چې د اوږدې مودې د خوړو د نخوندیتوب د اوبو کمښت ناکافي افضل صحي او روغتي خدماتو ته محدود لاسرسي اغیزي اغیزمنوی اغیزی د ماشومان او امیندوار من مرمنو ترمنځ شدید خوړتوکي کچل وړ کړی ده دا په سال کې د چي دغه سیمو شمیر چې د سلور می کچي خوړتوکي په توګه طبقه بندي شوې دي نږدې درې چنده زیات شوې دي چې په 2013 کې له 19 سیمو څخه په 2015 کې 15 سیمو ته لوړ شوې دي د دې سیمې د شمیر لمخې په 2015 کې به په ټوله عزت توګه 1.3 میلیونه خزي او ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري د تغذیه راسته اړتیا ولري د ایران د دولتي رسنې د راپور لمخې نن د شمه د کاپ دیار لسمه ویل چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې د نړۍ له قدرتونو سره یې د 2015 کال د اتمي تړون په اړه خبرې اترې کړې وې د مرسیل ولسمشر په توګه استعفا ورکړې ده د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې د ظریف د استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی ظریف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې زه د خپل سلويخت کلونو خدمت په تر ټولو سخت او ترخو شرایطو کې تیروم ما ته او زما کورنۍ ته تر ټولو سخت سپکاوی تورونه او غوښنه شوې دي هغه زیاته کړه چې د حکومت پر ضد د لازیاتو فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشره ته مشوره راکړه چې استعفا وکړم ما هم سمدلاسه دا ومنله پزشکیان چې د جولای په میاشت کې وخت تر لاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف د ستراتیژیکو چارو لپاره د خپل مرسل په توګه وټاکه خو ظریف تر دوهنیو لږ وروسته استعفا ورکړه سره دې چې هغه د همدې میاشت په وروستیو کې بیرته خپل دندې ته ستون شو په داسې حال کې چې د امریکا له خوا د خپل شریکانو په مسلاتو د طرفو لګولو ته څونې پاتې دي د هند د سوداګری وزیر بیوش ګویال د دوشنبه په ورځ متحده ایالاته سفر وکړ تر څو له دې واد سره سوداګریزې خبرې ترې پیل کړي هندې چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د ګویل سفر نه اعلان شوی و خو شنون کې وایي چې هغه ممکن د طرفو کمول په څیر مسلو په اړه خبرې وکړي د سوداګر وزارت تر اوسه د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تېره میاشت د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا متحده ایالاتو د سفر په جریان کې دواړه ودونه موافقه وکړه چې د 2015 کال تر منی پوری د سوداګرۍ د تړون برخه کاروي چې هدف یې تر 2030 کال پوری د دوړخیزو سوداګرۍ 1500 میلیارډ ډالرو ته رسیدل دي د ټرمپ وړاندیز چې د اپریل له پیل څخه د هند په ګډون په سوداګریزو شریکانو باندې متقابل تعرفې ولګوي د موټر او کرنې په څیر سکتورونو کې د هندي صادرونکو ترمنځ اندېښنې راپورت کړی دي ورسره خبرم دا چې د ساکل په اوسکار جایزو کې انورا فلم د غوره فلم جایزه وګټله د اکاډمي د جایزو د ورنوي می دورې مراسم چې د اوسکار په نوم یادېږي د یکشنبه په ورځ د فبروري په 12 د امریکا د لاس انجلس په هالیوډ کې د دالبي تیاتر کې ترسره شول په دې مراسم کې انورا فلم تر نورو ښه وزلیت او 15 اوسکار جایزې وګټلې آردین بروردی او مایکی مسیدیون په دې فلم کې مخکخ رولونه لوبولي او د غوره اداکار او غوره اداکاري جایزې ګټلې شان بیکر چې دا فلمي جوړ کړی وو د ریسکار جایزې وګټل چې پکې د لیکولو لارښود کولو او ایډیټ کول هم شامل دي
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
السلام علیکم روژه یو بدني فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي خو روغتیا پالان وایي چې د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژه فزیکی یا بدنی ګټه کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندواره او شیدې ورکون کې مېرمنې څه وکړي چې روژه د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره پروژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پښتنې روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې ل خپل درنو ملمنو سره چېړو کوربه موز اسد الله لودینیم او را سره ملمانه دي. په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورډ غړی هلی غرشین او دینی عالم مولانا عبد الصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره مخکې مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. لانی کمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دی، ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو لپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسپ یې عین شی ده، منتها لږ څه فرق لري. فرق دا ده ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمنی کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مدا طبي مرکزونه دي، ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی لپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم د دې رغیدنې پیسې بیا حکومت، دولت یا او یا بیمه نه ورکوي، دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي. د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو موږ چې وایي، موږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت لپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو، موږ همدا شی کوی شو. منته څنګه به چې مخیاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه موږ غوندې د ماغه د ملازان څار وخت نه تر ماخام تر مرګ لیدو پورې هیڅ شی باندې خوري نه سکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ. خو پرنسپ عین شی ده، هغه تعادل ده، ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نخري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبري وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې سر کم ګټي لري دی برخه کې بل کوم څه وایي.
بله، کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابت شوه چې روژه د انسان لپاره ګټي لري او دا ګټي ډېری دي. خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د یغه په پام کې ونیول شي، نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکی ګټي یو څه کمی یا حتی برعکس وي. او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي، حتی برعکس وزن زیاتیږي. په هر حال بحث به ادامه ورکو. اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې کولای سئ خپل پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب هیله غرشین، تاسو ته براشو، تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، څه وایي هغه میندو ته چې دوی په دغه حالت کې د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي؟ ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي، که څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دیني عالم سره مرکه کړې ده، هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي، بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي، ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي، بیا د قضایي راوړي. دا مرکه به وروسته راځي، خو طبي سپارښتنې د غو میرمنو ته څه دي؟ میرمن غرشین،
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. اول خو د روژې مبارکه مې ټولو ته مبارکي. په دې مورد باید ویل چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی ان دې په خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکول شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي. اکثر دروژی په مشت کې مېندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې دا غي اراض علائم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچواله لکه د وېښتان رژېدل لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کمواله یا د ماشوم حرکت کمېدل د مور په نس کې دارا پیدا کیږي. نو مېندې باید په دې جریان کې د پېښنمي نه دروژمات نه د پېښنمي پورې په ماین اندازه باندې مایات واخلي او غذایی رژیم باید د پېښنمي په محل باندې اکثرا هغه غذایی رژیم چې د پورس کې مکمل انرژي ورکي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروتینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتی کې د چکل غذایی رژیم خپل روژه ماتی نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپنه یا د یو یخنی شوروانه یا د ترکاری د شوروانه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذی کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي. خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دی ته او یا ماشوم ته په دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دینی لحاظ باندې د ته اجازه ورکړي چې د خپل روژه وخوري او بیا د خپل روژه قضایي راوړي.
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي، اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی، دوی په اسانه جوته ولسی چې هم د مور په گیډه کې او هم دغه د غیګې د ماشوم وزن وګوري، مثلا مخکې له روزې دوی افضل وزن وګوري، بیا د روزې جریان کې افضل دا وزن چې کیچا یا د مور روژه دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه. په دغه سه حالاتو کې څه کول پکار دی؟ هغه مایند چې نه پویږي چې آیا د دې روژه به پر ماشوم اغیز ولري کنه، دوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه، اما روغتیا پالانه بیا د سرک معلومولای شي.
دوی چې اول غوږمنګه مند نه دار زو د کډامند د بارداري په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د چې هی کارکون کې سره اتمان خپل ارتباطات وساتي، ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یا یوه قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسه خوله ژبه تنده احساسه او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاش په میاش په دیو اندازه رشد کوي غټ شي هغه په کافي اندازه رشد نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي، دا باید یو صحیح کارکونکو سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا یو مشکل سره مواجه ده. بل خبره دا ده چې کچېرته مور میاش په میاش کلینیک ته راځي او کې حالت په کلینیک کې د قد او وزن اخیستل کیږي، بیا معلومیږي چې په یو میاشت کې د وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی. په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نهونه تر دولسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوارلسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي، باید مور یو صحیح کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی. بیا په هغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي. نو باندې خاطر باندې موږ ټول میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د صحیح کارکونکي سره د خو لري ارتباط ولري.
کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسې. اوریدونکو تاسو ته راګرځو، خو زه غواړم په سر کې دا باسي او سوازې کوم ډاکټر سیم ملکزای ک تاسو لږ زره اوریدونکو ته واضح کړئ چې په تبصره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري، مانوي ګټه لري، خو فزیکی ګټه هم لري. هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضې او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي. اوس راځي لږ زره په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوسه وي، څنګه له دغه میاشتنه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې مانویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فیزیکی ګټه تر لاسه شي. لاندې سپارښتنې به مو څه وي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمش په موږ تاسو پاتېګو دغه وخت کې کوم ډول خوړ مهم دي، کوم ډول خوړ ګټور دي، او بیا روژه مات ته به ورسته راشو.
نو دین سب ته پات وای ما چې د دې سوال ځواب یې راسانه دی، هغه دا دی چې کچیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلی روژه ونیسي، نو د خپل نه اواز دا چې خپل فرض په تر ادا کړی وي، بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایي چې اسلام کې څه رقم راغلی، څه شی راغلی، دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپل د ډاکټر په استاسي وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه کېږي، ولګه خپل انسان صحت ته ډیره ډیره ګټه رسوي چې دی واخه کې وروسته وکړي. نو اوس مطلب مې دا دی چې چیرته ځینې کسان دی روژه ماتي کوي، یو خو دومره ډیر شین تیار کړي چې څو وای دومره ډیره خوري د روژه ماتي وخت کې چې جګی دی نشي، بیا هغه نو وروسته دی چې روژه یې ماته کړه، هغه نو وروسته بیا نو پسته او بادام او ممیز او نور شین راشي. بیا ځینې کسان دی بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس نو موږ ته پکوړې وکړو، بیا نو پینې قطعي وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمی پورې، بیا پیشنمی کې خو مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته پخلی کوي، هغې نو وروسته بیا پخلی شو شي، بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې زده نه، بیا هغې نو وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدي، بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نو وروسته بیا هم سومړي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي، بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پېږه ما نه، او بل دا ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن کم شوی، وایي نه زما وزن پورته شوی، داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی. نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې، د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي، او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې، نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري، او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتل ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو، د تند احساس ونکو، ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې له خوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي، یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي، یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي، یا هم مثلا فزیکی کار وي، د ستړیا کار وي، دوی داسې خلاصي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کو، کوم خواړه ډیر ګټور دي، او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي، ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا هغه کچیرته اقتصاد خو وینو سړی کولی سي یو څه خواړه تیار کړي. ماده افغانستان د خلکو د سرخان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی، دغه وضعیت ته پکتو کوم ډول خواړه په پښلمی کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
نو دین سره په داسې وایم چې لومړی دوم مې پښتنې ته پسو وایم چې هغه د تندې موضوع ده. تندې موضوع بالکل واضح ده، هغه دا ده چې د انسان په بدن اوبه هغه وخت ضایع کیږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي، جسمي کار وکړي، منډه ووهي، یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي، یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي، دمن کوي، نو سړی تږی کیږي، اوبه د لاسه ورکوي. بل دا چې یادا چې کچیرته جسمی کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېری، نو په دې باندې هم په انسان اوبه ډېر سر ته منځ ځي. کاشکې زموږ د دیني عالم فعلا نظر وای چې ما ونه پښتنه کوي. اوس خو ژمی دی، البته په افغانستان او اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند خواته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاصې شوی دی، هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوري روان دي نو البته یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاجه مده نو البته ساړه دي فعلا قریب انده دومره سخت نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوري کې د تودوخه درجه د څلوېښت درجو نه اوري پنځوس څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی کوي کم چې په سوري کې چې څلوېښت پنځوس څلوېښت درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځوس شپېته درجو ته حتی تودوخه رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مار کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مار کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور به کار نه شي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه اولیږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې او لیگه مرکیگه او کنده نیتی دا کفر شو نو زواب ما تا سخت ده یو داکتر فایز که بیازو بیادا ورکو هم چنه دستی او که چه روجی میش که سخت تاسی کارون اما کوایی نو دیتا باویم خاچی کارون اونه که دیر خریب راتا وایی نو نو چشه اخرم از زخ خریب ما زخ اولاد لرم چه کارو نکم روجی میش که نو چشه اخرم نو تا هم موضوع ما تا دا یو افغان پایز چه تا غریبانانو پا فکر که تا دی زواب سخت ده چه دا غریبان ولس پا اولی که چنگ او کی پدې را بیا د وګونه څنګه ځان خلاص کی نو زه دا یوازې دواګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي خکې چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم نو نورې
پښتنه فکر کوي. بله، کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادا دی چې هغه د روزماته هم کړي تقریبا داسې ساعت شاو خو پر روزماته هم اوري نو یو څه انرژي تر لاسه کړي وس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
السلام علیکم جلزه صاحب سلامونه احترامات قبول ک ډاکټر صاحب سلام الله علیه ډاکټر صاحب مو دا جلزه صاحب دا د جمع پر وخت دا ډاکټر صاحب خلک وی کې چې دا تکلیف ته دی او ته پېښ نه یا بل نه او ته ولنه او دا چې نه پر وخت باندې څنګه کدار شان ځنګړي شان چې هغه تاوان نه رسی نه مرزي او شي چې هغه نه پېښ یا کم خاله دي چې هغه خلک تیار کړي
خا کور ودان کوم ځای ماړي کني ولې د روزمات په اړه په وخت مو د یخو بو یادونه وکړه چې ډیر یخ یو بس خل څنګه د امداسې وکنه ځکه غاګ مو ډیر سم نه وو
بل زغه د روزمات په وخت باندې چې سات څنګه خواړه وونه شي څو نه اندازه قدر و خوړه شي
خا
مریضې چې څه څه کې اله کندهار صاحب سلام غریب ما صاحب سلامونه
کندهار نه ډیره مننه سلامات او سی کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله وريدون کې تنوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای پیران د کندهار خبره کوم د زابیر انډیا ټول کارکون کو ته بدل الله سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه د مزه کورنۍ زنانه نه پاره ورو چې وازه نه ډېر وزمن دي او چې وګرځي دا زړه در بار هم کې دا پښې مې وای تا ونم کې وای دا اوس دا ورځې کې بس کم فرق مال پاره چې ان کم فرق څه سي فرق د ډاکټر صاحب مشوره و دا زړه در بار هم کې چې څه مزال وکم او دا پښې مې تا ونم کې د ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه چې مشوره راکې نو سلام الله ټولو ته کوم خیر او سه کور ودا
مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه نه کړی وزن معلومیږي چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوی و نه اوسې تلزه نیوی ده اوسې دی او مراده د راځي او مراده هغه سې د تلزوس شاوخوا کې دی تلزه تلوس تلزوس ده
ښه ډاکټر صاحب
خو خېږي
پښه درد کې چې مزال وکه او دا تاول کې پښه شوایو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې سم مزال وکم بارم د زړه ته بارې کې سا وې نو زور ته د ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کې
که پښتنه مې د شکرې ماینه شوي ده استاد دې مور
شکر وا شکر وای نه لري ډاکټر ته موار وسه وا شکر نهسته
ښه سمه ده نو په
پښتنه پوښ او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه جواب کې د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحب نو نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکې اله او احترامات وړاندې کوم او یو زنګر اسلام علیکم السلام غریب صاحب ته پکندار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم مننه سیمه په تمو وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او په ډاکټر صاحب مېل مکړې ده نو روزه سي ده د الله پاک فرضيه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چې هم له هم خورلې دي خو په خو به موږ داسې رواج وو ډیر مخکې په مسجد کې به زماتونه کې د خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو وسم داسې په کم مزایو کې وسم ستر خو بل اخر به علما او پر دې فتوا وکوله چې دا زماتونه څو کرایتونه لري اول په مسجد کې خوراک مکرو د دوم په منځ کې په خلک کې اتامونه باندې دا هم موږ مکرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وګړو په یوه فورما خوري خو په پاسي کې متل دا وایي کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده شه او له محترم یو بدا پیغام خبر کوم چې کوم راخ ټول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکې ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو خپل دې په کلی کې وکیل د خلکو سره دې لطفاً کومک وکړي یا څو ورخصي یا په شرطي ورخصي یا یو شی ورخصي دا به غټ ثواب دې ځکه په روزه کې ثوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمې دا پښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او کپورو زمات او بل یو پښتنه ماته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر زرتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې مفتمو وخت راکړي کور ودان
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوړیدونکو ته اتمانې پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روجې په وخت کې هم اصلا هغه ځان باید خپل شي چې نور مال وختو کې هم سره خوي مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غړ دی نو د انسان غذا کې باید ډیر اصولو کې غړ موجود شي دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک په پینه پیږي زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شی نه دي هم دا کاربوهایډریټ لري فقه لري نو دا تقریبا 55 پرسلو کې باید د دې نه جوړ شي درېمه برخه چې دا هغه بیا پروتین باب دي نو پروتین 15 پرسلو کې زمونږ ته غذا باید توجیه کړي راغلو دا چې پروتین څه کې دی پروتین وازی د چډیره برخه په غوخه کې دا خو ضرور نه چې حتما د غوخه نه سره پروتین واخلي هغه څوک چې بي وزله دي غوخه ته توان نه لري هغه کې وېشي ته سبو دلاري بیا کوم سابه سره باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د دې سابو کې چې وګوري هغه شینه لکه د کلول یا مټر دی یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي دغه شینه دی مختلف نور شنه باب دی دوی کې هم هتا پروتین شته. نو دا سره کوي چې خپل پروتین به د غوښې هم کوره کی مونږ دا کوي چې نو یو رقم ټول مریا یو رقم سابه نه بلکې رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري نو دین هم پوره کوي. شي نو پروژې میاش کې هم این شاده سره باید کوشش وکړي چې ټوډې هم دغه درې شیونه جوړ شي چې غوړ وي پکې کاربوهایډرات وي پکې او پروتین ولري. راغلو د لومړي اوریجن کې پښتین ته وایي چې د روجمات په وخت سړې او په سړې اوس کې کوونس کې نو سړې او په خوازي کې جیمی کې اوس کې نو کې لري چې ډېر زړه ناروغ شي ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته اغه سول شي نو وایروسونه ډیر زر فعال کیږي ته ډیر زر پټخي اخته کیږي په تابع زکام نیسي. نو خبر دی چې اغه ډیر سړو غونه تکاوه نخلي نو سړی او به اغه وسره اسکی چې اغه اوړي موسمي په هر څه وخت راځونه تودوخي زیاتې نو سړی به غواړي چې زر یخي بوسکی. راوند د روجماتي د پر آیا دا صحیح کار دی چې سړی بوسکی او که خرما یا د شی اخري نو دواړه صحیح دي. او به ریخی دی چې او به لومړی خود سړی د تندې ضرورت پرې رفع کیږي او دوم دا چې یو پټه او پچه سړی اوس کی دی به یو پټه اشتها هم کمی یو سره خرما چې ده هغه د دغه دلیل په کې زدا ګورم چې خرما چې ده خوږ ده. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلی سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغه بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما د خوږه د انسان وینې ته ځي معدې ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کوسره جی روزه نی ولیدا ما خام روډه باید ډیر ونخوري. نو په دې اساس باندې دا د فرما پرنسپ زو پدې کې ګورم چې سړی باید ما خام روډه لږ وخوري. رغم دې دوم اورین کې پښتنې ته چې دا وي یو قدرمنه مور ده چې دا غي تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وګګه ما خوراو له پخې تر برخه کې نو د پخې تر زیاتره وخت وي هم د وزن نه وزن چې زیاتې به زنګونه خوګي او سره پخې هم خوګي او سره نو دې لپاره خلا لا ریدا ته چې وزن کم شي د زړه تکلیف چې زړه یې کاره کوي نو دې برخه کې څو دلیل لا کېدای شي کې دې شي چې خدای نه کا هغه ته د زړه کوم تکلیف وي نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که مر ناروغي پکې نه و نو هغه ته بیا نو خبرداري چې سره وي کې دې شي دا غي تمرین بیا ډیر نه وسی تمرین معنا دا چې کډې سره ګرځېدل نه و نو وسی نو په لګه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو لپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو لپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنی سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې ته هغه دومره وزن نه زیاتې نسبت تا کاربوهایډریټ تا یعنی ډوډۍ باب چې وي وریجې په توګه ته چې په تیرا بیا چوکړي که سړی وی وریجې وخوري وزن زیاتېږي سره سپوره ډوډۍ هتا سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتې وزن هتا توره ډوډۍ هم چې وخوري دی باندې د انسان وزن زیاتېږي. بل به کچالان الګان ته وایي نو کچالان باندې هم د انسان وزن زیاتېږي نو دا شینو کې باید سړی اعتدال نه کار وکړي. نو بل دا دی چې دا وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی. نو خبر دی چې ستاسو مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چیرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نو بیا نو کوم شی چې دا وزن کمول لپاره ډېر ګټه ورشي دی هغه حرکت او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول دا غي په ځکه کتو کوي چې مثال په توګه وایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي. نو راغلو د ورستۍ پښتنې ته چې دا کوم توخي څه پښتنه وکړه چې آیا په پښمنی کې سره ډوډۍ ډیره وخوري او کله په روژه ماتي کې. نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډیره سره ونه خوري، خو زما نظر دا دی چې سره باید د پښمنی وخت کې که هغه وخت سره ډوډۍ وخوري، ځینې کسان دي چې د پښمنی نه وروسته بیا نو نه ویده کیږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو د سیده ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري، نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي، نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي، سړی ته بیا خوب هم سم نه ورسي. نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پښمنۍ خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کړم، که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې اسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړ یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې، کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړي، یعنې دا تمرین دې ورکړي. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې ده عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې د وزنونه پورته کوي، باډي بلډینګ جوړته وایي، یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته، دومره غټه ده. او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري، نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخته کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري، داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن دې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زه همدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي، هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سمه ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړ غوښې م پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې امخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېدای شي.
او کور ودان زه له میرمن غرشین دوه پوښتنه کوم. اول میرمن غرشین، غاوریدونکو ته چې له کندهار اړیکه نیولې و د مورکۍ تکلیف ویلې، ډاکټر صاحب مرده خپل سپارښتنه وکړي، تاسو هم خپل سپارښتنه ورته وکړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې مایندې چې شدي ورکوي خپل ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شدي ورسره زیات شي په روزه کې؟ پښلمې کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لکتر لګه دوی که کافی نه وینو یو څه خې شو دی ولري؟ او بل دا چې آیا پودری شو دی یو بدل کېدلی شي پروژې کې مثلا ما دې غواړي چې خوشوده کم دي د خپل روزنې سينو ماشوم ته پولري شو دی ورکی یا هم د نور شو دی بیا د غنور شو دی یا پولري شو دی زیانونه هم لري ماشوم ته خصوصا کې د درې میاست ماشوم یا مثلا د دوه میاست ماشوم
مننه لودین سه نوې پښتنه خو به وي چې هغه مورکې چې وزن زیات دی او خې درد کوي ځکه څنګه چې ملګې سه ورته ویلې او خدای چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه کې چې وزن را کم شي بلې و موضوع دا چې غذایی رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایی رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکی فعالیت ولري ځکه زموږ سره خلک غذا اخلي پرېمانه ول فزیکی فعالیت کم دی چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي او د زړه په خاطر کولې شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې ترڅو مطمئنه شي چې دا د زړه درواره د وزن د زیاتېدو نه ده کومبل د قلبي یا کومبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایین د نظر جدي عوام څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه ده موضوعګان لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجي شوی اکثره مخزه او نر مایندې ماشومان ټول د ډیر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډیرو کم سنونو کې د کلسیم د کمبوت او ویټامین ډي د کمبوت سبب ګرځي او اکثره مایندې د پښو د درد او د دینه شکایت لري چې به معاینه وکړي د ویټامین ډي کمبوت به هغه د خپلې لارې یا د پښارې د لارې ورته وکول کیږي دا یو ډیره مهمه موضوع ده په هغه مایندې کې چې په تلاپه تباوت په دوره کې اپادی ویویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی یا د موارد مریضې د وچېدو په طرف باندې دي ځکه هغه سره د کم کلین ویټامین ډي او د کلسیم کم بوتره منځ کې دی چې د کولې شي چې یو مشوره د داخله ډاکټر سره ولري او بلدا چې خپل فزیکی فعالیت زیات کړي څنګه چې چرته کوم قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولې شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړي او راغلو ته هغه مند په مورید باندې چې خپل ماشومان ته شدي ورکه یو ماشوم په اصطلاح د دوو میاشتو یا د دریو میاشتو یا په دغه مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم پروژماتي کې په پښنمي کې خپل تغذی په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کوي چې د شیدو د ډیرې دو سبب ګرځي مایات یا خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي یعنی په دې معنی نه ده چې د روزې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول د دفعات کم کړي هغه باید په هغه نورمال د دفعات باندې شیدې ورکړي چې ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډیریږي بل موضوع دا چې مېندې باید په یو دم روزه ماتي کې په یو دم باندې یا په پښلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلی چې د دې فکر کې چې زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزي سره چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کوي چې دوی کولای شي چې په قلاره په قلاره لګل کې غذا واخلي څنګه غذایی کافی مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوه او جوس او دا که امکانات لري چې کومه تاسو په اطرافو کې د خار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شوه او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او اندارنګ په زموکو کې چې کار کوي هغه په زموکو کې تازه ترکاری نه یعنی کافی اندازه غذایی مواد لري کولې شي دې نه استفاده وکړي مېندې او کو بیا چیرته مور په دې مطمئنه شي چې شودې کمی دي ماشوم نه مړي کې ضرورت لري نو بیا باید کو چې شودې چیرته ماشوم ته احیانن شروع کی او کوم توصیه نه کو مور کولې شي خپل شودې ورکې ماشوم ته په منظم ډول ورکې کو بیا چیرته ضرورت پیدا کیږي نو بیا باید د اطفال د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق څه دی وته دغه شي ده انتخاب شي زکه هر شي دونه شي ورکول
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې لګډون ډیر مننه له تاسو سره موږ مخخه کوو زکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزایمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا ورسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه ورېدونکو ته چې دوی ناروغان دي د چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر سدي پروژه کې هغه مولا مولانا عباسین پختلې دي لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر سملک زای تاسو ته بیرته راګرځم. لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي؟ ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک وغواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوګه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي. د لوګې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کېدلی شي؟
دو دین سر مخکې د دین چې دی برخه دې سوال ته ځواب وایم. د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودری شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه؟ زه وایم چې کچرته طبیعي شوده د مور شوده وي نو د پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت یې دا دی چې یو خو کوالیټي نویت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلي پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی، نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه. دا یو خاص شی دی. نو په دې اساس باندې د مور شوده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده، درمل هم دی. د مور شته چې څوک سکي حتی د ډیر حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي. بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شوده ورکړي یوازې د ماشوم غیږ کې نیول خپل سینې ته اچول، دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري، ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي، یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه د ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري، یعنی دا چې ډېر مثبت شه دی. ځینې ماشومان هته لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی، وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی. او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته رودي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ دپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او ته په دې باندې شوده لا پسې زیاتیږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده. خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري؟ څه شی وسوځي؟ نو هغه بیا عضلات تو دپاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا امر کوي خپل د انسان غوړ ته. د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کېږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړیږي، د شحمي اسید جوړیږي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې عضلاتو کې سوځول کېږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمني کې کیتون کپاته وایي. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به وایم چې د روژې او ګټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان. او بل وروسته پښتنه کومه بیا سره باس پاتره سو مرکیته ورزو په زینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پینیسی که څه هم تشویقی په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقی ګلغه دینی او کلتوري عناناتو سره بلدیږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده. اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنل لري چې روژه دی ونیول سي دی وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روژې څراغلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دا توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی، نو هغوی باید روژه ونه نیسي، او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا ده چې د وزن اړخ دی، هغه څوک چې وزن یې کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب ته اړخه هغې ته تاوان کوي، او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کم خونی لري، نو هغوی ته هم د تب ته اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
کور ودان ډاکټر سیم ملکزای، ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست، انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. له خپل میلمنو سره مخخه کوو، خو وړاندې درته د ودنی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی، او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړي هلی غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغله دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي، دومره خوړو نه خوړل شي چې په معده باندې بوج شي، کم خوړو استفاده شي، نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې به خبرېدو ته چمتو ده.
روژه په هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلی، بالغی، حاضری په خپل کور کې کنه، او صحت یې ښي، او نور څه عارضه ونه لري په هغې باندې فرض عین.
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خو څو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنی مستثنا نه دی چې دوباره سر روژه نشته، خو په دې معنی مستثنا دی که دی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایي راوړي، خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي، نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژه نیول فرض نه دی، ځکه چې هغه د هغه د حلاکت باعث ګرځي، هسې هم ضعیف وي او کمزوری او مریض وي، بیا د حلاکت باعث ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغې څو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو، یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوه، یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض برچې د ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نه شي کوی، نو نه شي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یره کته روزونی ولا سکل خو ګرده دې بالکل کار پریدي یا زګر دې کار پریدي. نو دغه سي حالت صورتونه کې بیا د مریض د پارم روزه خورل روا دي، خو که الله صحت ورک نو قضایی به اونی سي، او که الله صحت ورنه کو نو بیا خو بیل خبره ده د فدی او هغه مسله شروع کی.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابت کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه د چې انسان به ناروغي، بیا په دغه وخت کې تاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثناء دا واغه مو هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغه تا یو بل موضوع هم دغه د مایندو دا زغوارم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څراغلی مثلا تر ډیره هغه مایند چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوخت ورزنه پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي، ځکه هغه هغه خپل ناروغي کې لګیا وینو روزه او منځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې غوي د مور لپېونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلې. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د هي تغذیه لپاره باید مور شیدې ورکی، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات وخلی او بو وخلی. نو دغه مایندو ته په اسلام کې څراغلی دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روزې؟
دغه مایندو ته چې ماشومان واره یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکین دي ته مرزعه وي، یا مرزعه ته وي. مرزعه ته لپاره په شریعت کې گنجائش ته که ضرورت ای نو هغه روزه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته بیا فضایي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روزه نیسی او منظم کوي، نو کار ورته وي چې ستا عمومي صحي وزه دسې ده چې هغه د روزې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علما او یا د دینی اړخ دې ته دومره خبره ده چې شریعت کې مرجعه ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي که نه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند صوم وصلات، او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامله او مرزعه دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې د خزو ته اجازه نه ورکې دی او چې خورلو یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې او موږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید دې سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګی